السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه یو ساعت ده. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوقیه یونیسف خبرداری ورکوي چې که عاجل اقدام ونه شي، تر 2030 کال پورې به کابل ښار د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په کابل کې د خلکو د استوګنې چټک بهیر او د اقلیم د بدلون اغیز د دې سبب شوی چې په کابل کې د تر ځمکې لاندې اوبو اندازه تر ډیره کمه شي. د یونیسف په وینا، له لسیزو جګړو او ناامنیو وروسته افغانستان دا چمتووالی نه لري چې د اقلیم د بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي. یو شمیر کارپوهان په کابل کې د پاکو اوبو د تامین یوه لنډ مهاله حل لاره د ښار ته د پنجشیر سیند اوبو لیږد بولي، خو د پاکو اوبو د کمښت ستونزه یوازې په کابل پورې محدودیږي نه، بلکې د افغانستان اکثر نور ښارونه هم له دې ستونزې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا، د افغانستان شاوخوا 80% وګړي پاکو اوبو ته کافي لاسرسی نه لري. یوې ترکی کمپنۍ پرون د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له وزارت سره د جوزجان ولایت د یتیم تاق سیمې د سمنټو د تولید تړون لاسلیک کړ. بختار خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې دا تړون د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر له اویا نومي ترکی شرکت سره په کابل کې لاسلیک کړ. د خبر له مخې، یاد ترکی شرکت به په دې فابریکه کې 130 میلیون ډالره پانګونه کوي او فابریکه به د ورځې 3000 ټنه سمنټ تولیدوي. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د جبل سراج، کندهار، هرات او یتیم تاق د سمنټو په فابریکو کې له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د 3.5 میلیارد افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د مینځلو د یوې کارخونې د نړېدو په پیښه کې 3 کارګران مړه شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان احسان الله کامګار وایي پیښه پرون د ارغنج خوا ولسوالۍ په تاقرچه سیمه کې شوې ده. د هغه په وینا، پیښه هغه مهال وشوه چې پر دې کارګرانو د کار پر مهال ناڅاپه کارخونه ونړېده. په بدخشان کې له دې مخکې هم دې ته ورته پیښې شوي. د دې پیښو یو لوی علت دا ښودل کیږي چې د دې سیمې اوسیدونکي په غیر قانوني او غیر معیاري ډول کانونه سپړي. ملګری ملتونه وایي چې که اسرائیل د فلسطینیانو لپاره د دې سازمان له څانګې سره د اړیکو د پرې کولو اړوند نوی قانون عملي کړي، نو د اسرائیلو حکومت د فلسطیني وګړو اړتیاوې باید د نړیوالو قوانینو په اساس پوره کړي. د اسرائیلو پارلمان پرون هغه قوانین تصویب کړل چې د اسرائیلو په خاوره کې د ملګرو ملتونو د ځانګړې څانګې یو ان روا پر فعالیت بندیز لګوي، اړیکې ورسره پرې کوي او د تروریستي ادارې په نوم یې یادوي. د ملګرو ملتونو د ویاند سټیفن دوجارک په وینا، سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره بل بدیل نه لري. ګوتریش ویلي دي چې یو ان روا د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې پر مهال د فلسطینیانو د ژوند ژغورنې یوازینۍ مرستندویه اداره ده، خو د هغه په وینا د اسرائیلو نوی قانون به په غزه کې پر روان بشري وضعیت ناوړه اغیز وکړي. او د امریکا مرستیال ولسمشرې او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس پر خپل سیال پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ تور لګولی چې بې ثباته دی او د غچ اخیستو عادت لري. میرمن هاریس دا څرګندونې پرون سپینې ماڼۍ ته نږدې په یوه پراخه غونډه کې وکړې. هغې ژمنه وکړه چې د ټولو امریکایانو ولسمشره به وي، خو خپل سیال یې تورن کړ چې د بې کنټروله قدرت په لټه کې دی. د دې غونډې تنظیمونکو وویل شاوخوا 15,000 کسان هلته راټول شوي وو، که څه هم دا شمیرې د پولیسو او خپلواکو څارونکو لخوا نه دي تایید شوي. خو د راپورونو له مخې د هاریس ځینو پلویانو په هغه پارک کې چې ترامپ 4 کاله مخکې وینا کړې وه 9 ساعته انتظار وکړ څو د هاریس وینا واوري. په همدې پارک کې د 2020 کال د جنوري په 6مه ښاغلي ترامپ خپلو پلویانو ته مخکې له دې چې هغوی د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي وینا کړې وه. پخوانی ولسمشر او پلویان یې دا برید کم اهمیت موضوع بولی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې څو راپورونه لرو. نن د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین د کمپاین دریمه او وروستۍ ورځ ده. د دې کمپاین د اغیزمنتوب په اړه یو لړ اندېښنې راپورته شوي، ځکه دا واکسین کور په کور نه بلکې په جوماتونو او نورو ځایونو کې تطبیقیږي. له افغانستان سره هممهاله د پولیو د واکسین ورته کمپاین په پاکستان کې هم له دوشنبې ورځې راهیسې پیل شوی چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په یو شمیر سیمو کې د سخت دریځو له تاوتریخوالي سره مخ شوی. په دې راپور کې به واورئ چې دواړه هیوادونه د پولیو د له منځه وړو په چاره کې له کومو ننګونو سره مخامخ دي.
د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د پولیو د واکسین د فرعي کمپاین نن درېیمه ورځ ده. دغه کمپاین چې د دوشنبې په ورځ پیل شوی، د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د ویان شرافت زمان په خبره په ترڅ کې به 6.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي واکسین شي. که څه هم نوموړي نه دي ویلي چې دغه کمپاین په کومو ولایتونو کې عملي کېږي، خو هغه داسې مهال پیل شوی چې په افغانستان کې روان میلادي کال د پولیو څه باندې 40 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پخوانیو هغو خلاف د پولیو دغه کمپاین کور په کور نه بلکې په جوماتونو او نورو ځایونو کې عملي کېږي چې د واکسینو د کمپاین یو شمېر فعالانو او یو شمېر کورنیو د اغیزمنتوب په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې ښه به دا وایي چې دغه کمپاین کور په کور عملي شوی وي، ځکه اکثره نارینه د ورځې لخوا پر کارونو بوخت وي او ښځې نشي کولی چې ماشومان د واکسین لپاره جوماتونو یا نورو ځایونو ته بوځي. سید کمال شاه سید چې ډیر کلونه په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف سره د واکسینو د کمپاین د عامه پوهاوي په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی، هم ازادي راډیو ته د دغو کورنیو اندېښنې پر ځای وبللې. ویل
تر ټولو ښه لار د پولیو کمپاینو د تطبیق کور په کور واکسین دی چې هلته به پخوا تطبیق کېده، او د دې تر څنګ کوم واکسینونه چې د صحیح مراکزو له لارې تطبیق کېږي د هغو قویتوب دی. متاسفانه په افغانستان کې روټین میونایزیشن یا د ماشومانو د ماشومتوب د دورې چې کوم واکسینونه تطبیق کېږي دا هم ډیر زیات کمزوری دی. د دې پروګرام قویتوب په خپله د پولیو ناروغي په مخنیوي کې مرسته کوي.
خو د طالبانو د روغتیا وزارت ویان ښاغلي زمان د دغه کمپاین د پیلېدو په اړه په یو ویډیوي پیغام کې هیله څرګنده کړې چې قومي مخور علما او نور نفوذ لرونکي کسان به د پولیو د واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي تر څو دغه کمپاین چې ویل کېږي د ځینو ستونزو له امله په ځنډ پیل شوی په سمه توګه عملي شي. په افغانستان کې روان میلادي کال د پولیو ډیری مثبتې پیښې په هغو ولایتونو کې ثبت شوي چې له پاکستان سره ګډې پولې لري. هغه هیواد سره چې روان کال د پولیو مثبتې پیښې پکې په بېسارې توګه زیاتې شوې دي. د ښاغلي سید په خبره د پولیو سرایت دواړه هیوادونه اغیزمنوي، ځکه د ډیورنډ پولې دواړو غاړو ته پراته خلک له یوې نه بلې خواته ډیر تګ راتګ کوي چې دا کار د پولیو د وایروس سرایت چټکوي. د هغه په خبره په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایروس د چټکې خپرېدا مخنیوی هله ممکن دی چې په دواړو هیوادونو کې د پولیو د واکسینو کمپاینونه په خپل وخت او په سمه توګه عملي شي.
دواړو هیوادونو کې د پولیو د کمپاینونو د بریالیتوب په دې پورې تړلی دی چې څومره ماشومان هلته واکسین کړی شي، څومره ډیرو ماشومانو هلته لاسرسی وشي. په افغانستان کې په خاص ډول باندې په هغو سیمو کې چیرې چې دا وایرس شتون لري یا وایرس د خپرېدو په حال کې دی نورم خپرېږي، نو هلته 95% نه لوړ ماشومان باید په دې کمپاین په هره دوره کې واکسین شي.
که په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد ناروغۍ د واکسین د روان کمپاین په اړه اندېښنې د هغه د کور په کور پر نه تطبیق څرخي، پاکستان کې بیا دغه کمپاین که څه هم کور په کور عملي کېږي خو په ډیرو سیمو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ دی. د خیبر پښتونخوا ایالت په اورګزو سیمه کې پرون سه شنبه د ناپیژندو وسلوالو په یو برید کې د پولیو د واکسین د کمپاین 2 ساعتونو کې وژل شول. د راپورونو له مخې دغه برید په بدن سیمه کې شوی چې له امله په دې او نږدې سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین هم درېدلی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې په یوه بله پیښه کې پرون سهار وختي د شمالي وزیرستان په شیوه سیمه کې یو شمېر وسلوالو له هغو ساتونکو وسلې ټولې کړي چې د پولیو د واکسین د کمپاین د امنیت لپاره ګمارل شوي وو. په دې سیمه کې هم د واکسین دغه کمپاین درول شوی دی. پاکستانی چارواکي هیله مند چې د پولیو د واکسین دغه کمپاین په ترڅ کې بچي ترجمه پوري دوام کوي په ټول پاکستان کې له 45 میلیونو زیات ماشومان واکسین شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه محدود هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو له ناروغۍ سره مخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستیو شمیرو له مخې په دواړو هیوادونو کې روان میلادي کال د پولیو په مثبتو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په افغانستان کې شمیر 30 ته او په پاکستان کې شمیر 140 ته رسیدلی دی. د روغتیا پالانو په وینا پولیو چې یوه ناعلاجه ناروغي ده، مخنیوی یې یوازې هله ممکن دی چې له 50 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو د واکسینونو په هر دوره کې واکسین شي.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې ورزو یوې نړیوالې مسایلې ته. متحد ایالتونو له اسرائیلو غوښتي دي چې د غزې په شمال کې د وروستي برید په اړه دی چې له نوي زیات فلسطینیان په کې ووژل شول یا تریتم دي وضاحت ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې د دې برید په اړه د څرګندونو پر مهال د وژل شویو فلسطینیانو دقیق شمیر ونه خود، خو دا یې یوه ویرونکې پیښه وبلله. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر پرون سه‌شنبه وویل متحده ایالات له اسرائیل غوښتي دي چې د غزې په شمالي برخه کې د هغه برید په اړه چې نوموړي یو ویرونکی برید وباله وضاحت ورکړي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې په دغه برید کې چې د هستوګنې پر یوې ودانۍ شوی، لږ تر لږه 93 فلسطینیان وژل شوي یا تریتم دي. د راپور له مخې د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت په خبره د اسرائیلي ځواکونو لخوا په دغه برید کې چې د سه‌شنبه په ورځ په بیت لاهیا ښارګوټي کې شوی په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي اتحادیې حماس یو تروریستي سازمان نومولی دی. ماتیو میلر وویل دی نشي کولی چې د وژل شویو کسانو د دقیق شمیر په اړه څه ووایي، خو متحده ایالات د دغه برید په اړه د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو په لټه کې دی. د هغه په خبره دا یوه ویرونکې پیښه ولې یوې ویرونکې نتیجې سره. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل چې واشنگټن له اسرائیلي چارواکو سره اړیکې نیولي تر څو پوه شي چې دقیقا څه پیښ شوي او څرنګه د داسې نتیجې تمه کیدای شي چې د لسګونو ماشومانو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې متحده ایالات تر اوسه دغې پوښتنې ته ځواب نه لري. د ښاغلي میلر په خبره دا پیښه د دې یادونه کوي چې متحده ایالات ولې د دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر یوه اوربند چې د اسرائیل په ګټه هم دی ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل چې دا ډېره مهمه ده چې اسرائیل د یوه لوی ستراتیژیک بریالیتوب په ترلاسه کولو فکر وکړي او دا هم په پام کې ونیسي چې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره داسې لاره ومومي چې یرغمل شوي په خوندي توګه بېرته خپل کور ته ستانه کړي، نه دا چې په یوه دوامداره جګړه کې ښکېل پاتې شي. د رویترز د راپور له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې اسرائیل ته یو لیک استولی او په هغه کې ترې غوښتي و چې تر 30 ورځو پورې د په غزې تړانګه کې د بشري وضعیت ښه کېدو لپاره اقدامات وکړي، کنه د امریکا د پوځي مرستو له احتمالي محدودیتونو سره به مخامخ شي. ښاغلي میلر وویل متحده ایالات تر اوسه په هغو مواردو کې پرمختګ نه دی لیدلی چې په لیک کې یادونه شوې ده. هغه همدارنګه وویل چې واشنگټن د اسرائیل د دوشنبه د ورځې هغه تصویب شوی قانون هم ډیر اندېښمن کړی چې له فلسطینیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې پر فعالیت بندیز لګوي. هغه وویل که دغه قانون عملي شي د امریکا د قانون او پالیسیو پر اساس ښایي د اسرائیل لپاره پایلې ولري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چګلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د سهار 8 بجې او 15 دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی له احترامات د رادیو زادګي ټولو درنو همکارانو او کارمندانو ته وړاندې کوم. زه د زابل ولایت له مرکز کلا څخه ول تاسو سره د واتس اپ له طریقه خپل پیغام پرېږدم. دا سې زمې پر رسیدو ده د ټولو افغانستان خلک، خصوصا د زابل خلک ډیر غریب دي، اقتصاد ډیر ضعیف ده، حال دا چې سړه وه او سوړ ژمی را روان ده، بیا په زابل کې هوا ډیره سړه وي، یخني ډیره وي، په زابل کې ورښتونه هوا ورېم ډیرې کیږي، د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، خلک ان په ورځني ډول خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. داسې ژمی پر رسیدو ده، نو په ژمي کې عموما هوا ډیره سړه وي، بیا خصوصا په زابل کې چې اوسپن توکو ته ډیره شدیده اړتیا وي، نو خلک اوسپن توکو ته او خوراکي توکو ته ډیره اړتیا لري. له دولت څخه لومړی د افغانستان پښتون نظام او دولت باندې مرجه کوو چې له خلکو سره همکاري وکړي، له خلکو سره مرسته وکړي او نور مرستندوی مسنټونه راجلب کړي، سپه زابل کې له خلکو سره مرسته وکړي ترڅو خلکو زمي تدابیر ونیسي، زمي پر اتاک سره یو څه ناڅه تدابیر ونیسي، داسې نه چې زمي پر ورسیږي او خلکو کم تدابیر نه نیولې، کم تیاری نه کړي، زما کبه به له بشری ناورین سره په ټول افغانستان کې خلک مخوي. مننه کوم، تر به شو خدای په امان.
سلام ازادي رډیو کارکونکو ته. بي دلیل او خپل سری ډول مدني فعالانو او شننکو نیول د دې بیان ازادي او اسلامي اصول سره یو خلاف عمل دی چې طالبان یې کوي. مو یې غندو، حق ول کې ګناوي ولست وړاندې کړی خپل دلیل.
السلام علیکم، زنه سلال زابل ولایت شاجی ولسوالیت میړک در سرنی ولید واتس اپ لاله پیغام می دارس دا کم تلاشی په کابل کې وس روان دي، دا پر خلکو کې بد تاثیر به ول.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو. په بریتانیا کې د جنوبی آسیا د هیوادونو د کتاب لنندارتون څخه افغانان محروم شوي. خو د جرمني د کتاب په ونندارتون کې د افغانانو کتابونه هم نندارې ته وړاندې شوي. په خبرونه کې مو په افغانستان کې هم د کتابونو د چاپ لچارو خبرو.
د مرکز نه علاوه په نورو لوی ښارونو کې د کتاب چاپ احیا موندلې ده نسبت تیر کال ته.
د یو نوي کتاب پاڼې اړوو چې څه پکې دي.
ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو لارې د انسانانو په ژوند کې د سختۍ او نابرابرۍ و انځور.
شاهسوار سنگروال په لسکونو پښتو قلمي نسخې د بریتانیا په کتابتونونو کې موندلې.
یو نو سمې دوه ورځې درې ورځې کار کړی دی، یو پاپانې نه وختل کېدلې، ټولې چینجې خوړلې وې، ډېر په احتیاط باندې مې اړولې چې رانه ونیس کېږي.
شعر لرو.
ولوي د سپوږمۍ تر دیواله شپه لا نیمه پاته، واړه ویل در د ډکې سترګې به اوس چاته څوک.
او په دې خبرونه کې
مینا لکه یو توده غیګه، آرامښت او سکون په ژوند کې انسان هر څه سره مینا کولای شي.
د کتابونو تر ټولو ستر نړیوال نندارتون تیرونی د جرمني په فرانکفورت ښار کې د سلحي ودونو او څلور سره کتاب پلورونکو په ګډون جوړ شو. د افغانستان استازو هم په دې نندارتون کې یو شمېر پښتو او دري کتابونه په ځانګړي غرفو کې ننداري ته وړاندې کړل. د فرانکفورت د کتابونو نندارتون د نړۍ د کتاب لستر نندارتونونو څخه دی چې په لومړیو درې ورځو کې سوداګر د چاپ صنعت چاري ګوري او په وروستیو دوو ورځو کې د عامو خلکو لپاره پرانستل کیږي چې هر کال پکې ګڼ لیکوال، هنرمندان او خبرندوی مؤسسې برخه اخلي. د فرانکفورت د نندارتون له نړیوالې دوهمې جګړې څو کاله وروسته په 1920 کال کې پیل شو چې هر کال پکې د لسکونو هیوادونو استازي ګډون کوي او په لکونو خلک ننداري ته ورسي. بل لور ته د جنوبی آسیا د یو شمېر هیوادونو د کتابونو فیستیوال د بریتانیا په برمنګم کې روان دی. په دې نندارتون کې د هند، بنګلاديش، پاکستان او سریلانکا یو شمېر لیکوالو او هنرمندانو برخه اخیستې ده. د نندارتون چې د اکتوبر په 19 پیل شوی دی د نومبر تر 2 به پرانیستوي. خو په دې نندارتون کې افغانان نه تر سترګو کیږي. که سم افغانستان د جنوبی اسیا د سیمه ایز همکاري یا سار خړی ټوپ په 2000 کال کې اخیسته. البته د برمنګم نندرتون د سار د غړو هیوادونه دی، خو د جنوبی اسیا د هیوادو دی چې افغانستان هم پکې شامل دی. افغان لیکوالو د 2020 کال د اگست 15 مخکې چې طالبانو کابل نو نیولې، د جنوبی اسیا د سار کې وادو په غونډو هم نندرتونونو کې ګډون کاوه. سارک یا د جنوبی اسیا د سیمه ایز همکاري ټولنه په 1950 کال کې جوړه شوې ده چې افغانستان یو لس کاله مخکې غړی شو. د دې ټولنې په ادبي غونډو کې د تیرو کلونو په ترڅ کې یو شمېر افغان لیکوالو ته جایزې هم ورکړل شوې دي. د طالبانو له بیا واکمنۍ را پدې خوا په داسې غونډو کې د افغانستان په استازیتوب د نه ګډون ترڅنګ په کور دننه د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ شوې دي. خو د ځینو خپرندویو ټولنو د مسؤلینو په وینا تر پروسه شکل سش کال په افغانستان کې د کتابونو بازار لږ ښه شوی دی. کله چې د 2020 کال د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو، په سلګونو زره افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول چې لیک لوسته کولای شوي. د دې ترڅنګ د بهرنیو مؤسسو د مرستو له دریدو سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی چې د چارې هم د کتابونو بازار سوړ کړی دی. ځینې داسې علتونه هم شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وخوړی شي او د چارواکو د یو عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تود شي. ننګرهار چې اوس پکې شاوخوا 1.5 خپرندوی ټولنې شته، د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې به پکې هر میاشت د درسي کتابونو په شمول تر 100 ډېر کتابونه چاپېدل او نن سبا دا شمېرې تر 100 راښکته دي. د دې ولایت د یولسم ټولګي زده کوونکې خدیجې د کتابونو پر بازار د ښځو او نجونو د تعلیمي ادارو د بندېدو تر اغېزو پورې آزادي راډیو ته وویل.
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي، نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم. نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
د افغانستان د جنوب په ستر ښار کندهار کې هم د کتابونو بازارونه سړه شوي دي. د قدرت الله کریمی په نوم دغه ښار یو کتاب پلورونکی آزادي راډیو ته وویل.
کتابو بازار په داوس ورسته کې بخیر ډیر کم سوې دي. شوق د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم سوې دي. هموم کې ټول بازارونه کمزورې شوی دي. باید اطلاعات پر هنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندرتونونه جوړ کړي چې هغه د لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي. نور پر دغه باندې مکوي او مطالعه د لپاره زمينه ورته مساعده کوي او ځوانان تشویق کوي. همدا
څنګه کېدای شي چې د کتابونو سره بازارونه بیرته سم تود شي؟ دا پښتنه مې په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي له مسول صفی الله نصری څخه کړې ده. دوی د مرکې په پیل کې ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا د کتابونو بازارونو ته هیلي زیات شوې دي.
په مجموع کې په افغانستان کې د کتاب چاپ چارې تر ډېره له مخکني وخت په کتو سره تېو بریده احیا شوې دي، چې یو هیله بخونکو حالت لري. او په دې لړ کې هیله بخونکو حالت په دې کې لري چې علاوه د مرکز د کتاب پلورنځي او خبرندوی ټولنه، یعنی په ولایتو کې هم رو رو د کتابونو چاپ ښه شوی دی، چې په لوی ښارونو کې مخکې ډېر د کتاب چاپ چارې ډېرې ګړندۍ نه وې او په دې برخه کې ډېر کم چاپېدله. نو له نیکه مرغه چې په لویو ښارونو کې اوس د کتابونو چاپ تیوه بریده ښه شوی دی، که هغه اکاډمیک کتابونه دي او که یا د آزاد مطالعې کتابونه دي.
په دې برخه کې خو هغه صحت الله هم نه دي شوي چې په کار وي، همداسې نه ده؟
زه فکر کوم چې له دې ودې ته اړتیا د دې لیدل کېږي چې باید په دغه برخه کې پانګونه شوی وای، که هغه د خصوصي سکتور له خوا نه وي که دولت له خوا نه وي، د لوی مرسته ورسره کولای شي.
نصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي د امکاناتو په چوکاټ کې وړاندیزونه مو څه دي چې څه باید وشي؟
باید په ولایتو کې او علاوه په ولایتو کې په لوی ښارونو کې باید د مرکز په شمول باید کتاب پلورنځي رامنځته شوی وای. خو متاسفانه چې په دغه موده کې کوم نوی کتاب خپرندوی ټولنه یا کتاب پلورنځي منځته نه دی راغلی چې دغه د تعصب وړ ده او هیله دې ته وای چې باید په دې برخه کې پانګونه شوی وای. لبل خانم دا چې د کتاب پراختیا څنګه کېدلای شي چې هغه واده وکړي، نو تر ډیره ډیرې دندې د دولت دي چې په دغه برخه کې باید پراخه ستراتیژي ولري، او علاوه د مرکز نه باید د افغانستان ټول متوازن انکشاف ته داسې تګلارې په کار واچوي چې دوی وکولی شي د هغې نه ښه ګټه واخیستی شي او د افغانستان د کتاب لوستنې فرهنګ پرې لوړ کړي. نو زما په نظر یوه ښه لاره دا ده چې هغه کوم نندارتونونه چې دایري هغه نه یوازې باید په مرکز کې وي، بلکې باید په ولایتو کې هم دایر شي، څو د کتاب آشنایۍ سره عمده مرسته وکړي او همدارنګه کتاب بازار ومومي.
مخکې مې دې ته اشاره وکړه چې په لکونو هغه افغانان چې لیک لوست کولی شوی له افغانستانه وتلي دي، نو د دې لپاره چې هغوی له بهره د افغانستان دننه د کتابونو بازار تود وساتي، د آنلاین کتاب پلورلو بازار وده نه ده کړې؟
د ډیجیټل افغانستان په حساب کوم ایجابات چې دي، متاسفانه هغه امکانات او خدمات تر ډیره په ډیرو کتاب پلورنځیو او خپرندویو ټولنو کې نه دي موجود. نو اړتیا دې ته لیدل کېږي چې باید په دغو برخه کې د کتاب پانګونه او انکشاف ته توجه وشي.
ناصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي له لوري له تیرو دوو کلونو راهیسې آنلاین هڅې پراخې کړې دي. پروسه شکل مو ازادي راډیو مچلې ته ویلي و چې ځینې کتابونه په آنلاین ډول ښه پلورل شوي دي، نو اوس څنګه؟
نو په دغه برخه کې زیات پرمختګ نه دی شوی، خو په چاپي بڼه کې مې چې یادونه وکړله تر ډیره یو ښه پرمختګ دا شوی دی چې د مرکز نه علاوه په نورو لویو ښارونو کې د کتاب چاپ احیا موندلې ده نسبت تیر کال ته، او په دې سره کېدلی شي چې دا پراختیا عمومي، خو بیا هم ځینې جدي ستونزې شته دي چې هغه د کتاب د انکشاف مخه نیولی شي. مجموع کې هغه د کاپی رایټ نه رعایت دی، ځکه تر ډیره په پوهنتونونو کې چپتر تدریسیږي او هغه کتابي بڼه نه وي موجوده، او یا هم هغه چپتر چې دی کاپي کیږي او دغه روحیه یعنی د افغانستان په اکاډمیک مرکزو کې متاسفانه له منځه تللې ده چې په کتابي بڼه دوی هغه خپل مضمون مخته یوسي او هغه موجود وي. نو زموږ توقع دا ده چې اکاډمیک مرکزونه چې پوهنتونونه دي او انستیتونه دي دغه برخې ته جدي توجه وکړي او د کتاب خپرندویانو سره دا ملتیا وکړي چې دوی باید کتاب معیار وګرځوي او دا د معنوي غلا مخه ونیسي، ځکه دا یوه جدي ستونزه ده او په لومړی کې اړتیا دې ته ده چې دا یوه حقوقي مسله ده، خو باید اولاً باید په اخلاقي لحاظ دې ته توجه وشي او د دې د عامه پوهاوي پر اساس بیا خلک کولای شي چې د دوی حقوقي اړخ ته مراجعه وکړي او هغه بیا جدي تعقیب وړي، او امید دا تشته ده چې که ځینې ستونزو ته توجه وشي، د هغې په حل فکر وشي، نو انشاءالله د افغانستان کتاب چارې به ښه حالت ته ولاړ شي او د اقتصادي ورشکستګۍ نه به بچ شي.
له ښاغلي ناصري څخه مننه. د دوی په باور تر پروسه سږ کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چارې ښه سوي دي. ځوان لیکوال رضا اولادزار د ماکسیم ګورکی د لنډو کیسو یو کتاب لوستی دی چې پښتو ژباړه یې تازه په کابل کې چاپ شوې ده. له دوی څخه د دې کتاب په اړه اورو.
مور او زوی د ماکسیم ګورګی د دوله شاهکار کیسو ټولګه ده چې د درېم ځل لپاره په کابل کې مازیګر کتاب پلورځي تازه چاپ کړي. دا کتاب ښاغلی احسان الله رینزی په ډیره خوږه او روانه ژبه پښتو ته ژباړلې. یاد کتاب په اعلی کیفیت 1360 مخونو کې چاپ شوی. د نوموړي کتاب کیسې اکثره پر ریالیزم ولاړې دي. دا کیسې د ټولنې د هغه خلکو او ژوند ډکې دي چې له بېوزلۍ او ټولنیزو نابرابریو سره لاس او ګریوان دي. که موږ د ګورګي اثارو ته ځیر شو، دی تل د رښتینې ژوند سختۍ او ناانصافۍ په ډیر صادقانه ډول لیکلي چې د بېوزلو، کارګرو او محرومو طبقو ژوند ته یې پکې ځانګړې پاملرنه کړې ده. د ګورګي کیسې پرته له دې چې د اخلاقو، انساني کراماتو، بېوزلو او کارګرو په اړه هم ژور پیغام لري،
او د هغو کسانو ژوند ته پکې ځانګړی انعکاس ورکول شوی چې له ظالمانه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو سره مخ دي. ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختیو او نابرابریو انځور وړاندې کوي او د هغوی د هیلو، مبارزو او بریاوو په اړه غږیږي. لیکوال ښایي چې انسانان له سختو شرایطو سره سره د شرافت او عزت احساس له لاسه نه ورکوي. د ګورګي په فکري محتوا کې د انقلاب او ټولنیز بدلون هیله څرګنده ده. هغه باور لري چې ټولنه باید له نابرابریو او ظلمه پاکه شي او خلکو ته مساوي حقونه ورکړل شي. د هغه کیسې یوازې د شخصیتونو داستانونه نه دي، بلکې د ټولنیزو بدلونونو او عدالت غوښتنو یو رسا غږ هم دی. په اوسني حالاتو کې د ټولنې هر فرد ته مهم دي.
د ښاغلي ځار څخه مننه چې د ماکسیم ګورکی د مور او زوی د کیسو د کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. کیسه لیکوال ارنست همینګوی وایي تر کتاب وفادار دوست نشته، او فرانسوی فیلسوف ولتر وایي د کتاب پاڼې لکه وزرونه موږ په مټ د روښنایي عالم ته لوسو. له یوې خبرتیا وروسته له تاریخ پوه، څیړونکی او لیکوال شاهسوار سنگروال سره د دوی د یو مخکنی چاپ شوي کتاب پر محتوا شاهدلی.
ادبی او هنری خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د بریتانیا په کتابتونونو کې د پښتو قلمي نسخو پیژندنه هغه اثر دی چې په 1991 لمریز کال کې چاپ شو. پر دې کتاب لیکوال شاهسوار سنگروال 15 کاله کار کړی دی او 1998 پښتو قلمي نسخې پکې معرفي کړې دي. له دوی په واورو چې د بریتانیا په کومو کتابتونونو کې دا قلمي نسخې موندلې دي.
ډیره غوښنه برخه په خپل د بریټیش په کتابتون کې و چې تقریبا د او د اصلي نسخو بیا کتلات لمخې چې بیا راټول کړي، نو دی وغو می اندازه بیا ولګول چې فرضاً د مخزن اسلامي په اړه باندې څونه نسخې موجود دي. همدغه چې فرضاً د بابو جان د کتاب څو قلمي نسخې موجود دي، یا د کلیاتي فتح شاه، یا رشید البیانو، یا جنت الفردوس، یا نافع المسلمین، یا قیامت نامه، یا حفظ الاداب. این دغه ډول فرزند په بیلا بیلو څپرکو باندې می کار وکاوه. بیا دغه ټولې نسخې مې را ټولې کړلې. دا مې هر یوه اړوله، بیا هر یو مخ مې لیده چې په هغه کې منځپانګه څه شی دی، په هغه کې نوي زاړه لغتونه څه شی دي، هغه د لغتونو جوړښت کې څومره پکې عربي ونډه موجوده ده، څومره د پښتو ژبې لرغوني کلمات پکې موجود دي. په دې باب مې تقریبا هم د منځپانګې له مخې او هم د لغتونو د رغونې له مخې په بېلابېلو برخو کې بیا پېڅېړنه کړې.
سنگروال صاحب، د شاوخوا 1998 نسخې چې تاسو دلته ترلاسه کړې دي، په دغو کې داسې نسخې هم وي چې پخوانه وي چاپ شوي؟
چاپ شوي خو پخوا زه فکر کوم ډېرې به نه وي چاپ شوي. منتها په بېلابېلو کتابتونونو کې یو شمېر قلمي نسخې وي او یو شمېر زه فکر کوم ډبه وي. فرضاً زه د پېښور هغه ته لاړم، دا کتابتون ته لاړم، هغه چې په پښتو ټولنه کې د اروپا اکاډمی کې موجودې وي. هلته ځینې قلمي نسخې وي، نو نه پوهېږم، ما چې د ځینو دوستانو سره هلته خبرې وکولې، هغو راته ویلې چې والا ځینې نه لوستل کېږي، دا لوستل یې دومره موږ ته مشکل دي، نو ځکه موږ یې چاپولی نه شو. زه فکر کوم ما دا انګېرنه داسې ده چې هغه قلمي نسخې چې دي دلته راغلي دي، د دغو نسخو په لیکنه کې ډېر احتیاط شوی دی. د یو احتیاط هدف شاید دا وي چې هغه انګریزانو چې دا راټولې کړي دي، او یا یې فرضاً هماغه چا چې په بېلابېلو لیکدودونو کښلي دي، هغو لږ احتیاط کړی دی. د دې دپاره چې دوی کوم پیسې ورته ورکولې، لږ احتیاط کړی دی، ښې لیکلي دي. یعنې ما پکې داسې ډېره غټه ستونزه ونه لیدله چې زه به یې له لوستلو نه عاجز وم. هغه نقطې چې فرضاً ما په پېښور په پارکین کې او یا تقریبا په پښتو ټولنه کې چې ځینې له پامه تېرې کړي وي، هغو سره یو څه توپیر لري چې ځینې هلته چاپ شوي، ځینې نه دي چاپ شوي. خو دلته چې کمې نوې چاپ شوي او یا کمې چې چاپ شوي وي، ما بیا دا ټولې له سره چاپ کړې، لږې هغه پخې کتابي بڼه مې هغه کتاب مې ورته لږ خرا جوړ کړ، کاغذ یې مخو. نو زه وایم چې یو څه توپیر به د نورو سره په دغه تړاو باندې لري.
په دغو لسکونو نسخو کې چې تاسو موندلې دي، په دغو کې که د نثر برخې ته راشم، ستاسو په باور مهم اثر پکې کوم یو؟
ډیره مهمه چې ما ته ډیره معلومه سوه په خپل د اخوند دروېزه او دا راته ډیره په زړه پورې وه. فرزن همدغه ډول د بابو جان کتاب چې قلمي نسخه وه، دا راته او د فواید الشریعت دا هم راته مهمه وه. او بل تواریخ حافظ رحمت خانی دا کړ چې تاسو ته معلومه دی چې پېښور پوهنتون هم چاپ کړی، او دلته چې ما ولیده او ما سره هغه بڼه هم ستا چاپ شوې بڼه هم وه، دا قلمي نسخه هم وه. نو تواریخ حافظ رحمت خانی کې یو څه نوي ټکي وه، خو دومره توپیر نه و درلودلی چې زه وایم. نو چې
دلته وبخښه سنگروال صاحب، تاسو د بابو جان لیکنې کتاب ته اشاره وکړه، یا د اخوند دروېزه او یا د رحمت خانی حافظ رحمت خانی کتاب سره د خو تاسو مل چاپ شوی دی، خو د اخوند دروېزه نسخه هم په خو چاپ شوی دی. آیا له پخوانیو سره تاسو پرتله کړی دی په یو شکل سره په دې کې نوي شان شته یا د بابو جان؟
یو څه مې پرتله کړی هلته په دې اخوند دروېزه کې، خپل د اخوند دروېزه زوی او یا د اخوند دروېزه مسیح چې کوم زیاتونې کړي دي، دغه زیاتونې شاید په نورو کې به وي، خو دلته لږ ماته مفصل ښکاره شوي. او یا به زه لوستلو ته ډېر ورته متوجه سوی نه یم، خو یو څه توپیر زه پکې ګورم. شاید دا توپیر به ډېر بشپړ توپیر نه وي، خو تر یو بریده چې ما پکې هغه له پامه تېرې کړي، دا مې تېرې کړي دي، دا د مسیح او د زوی ځینې لیکنې راته نوې برېښېدلې. او بل دغه الفنامه او دغه مسایلو کې مې یو څه مسایل وو، خو په بشپړه توګه نشم ویلی چې ډېر لوی توپیر پکې موجود و، خو په بشپړه توګه هم نشم ویلی چې ټول یو شی و. ځکه دا په دې معنا درته وایم چې په خپله همدغه بېلابېلې نسخې چې هم لیکل شوي دي او بېلابېلو د خطاطانو چې لیکلي دي، دی کې هم یو څه توپیر شته. ده خپله د نسخو په دغه یو نسخه کې چې بېلابېلو کسانو لیکلي دي، نه یوازې د لیکدود له مخې بلکې د مایسفانګې له مخې هم تقریبا یو څه چا مفصله اشاره کړې، چا لږ مفصله کړې، د چا هغه د پاڼو شمېر ډېر دی، چا د پاڼو شمېر لږ دی، دا بېلابېلو نسخو کې هم توپیر.
لکه اکثر کلاسیکي نسخې چې سره ورته ډیر نه وي. دلته یو بل موضوع ته تاسو مخکې اشاره وکړه چې د پښتو اکاډمي په پېښور کې هغه نسخې نه لوستل کېدي، خصوصا په دې پخوانیو نسخو کې. یو له هغو نسخو چې خلکو یې د لوستو ډیر شکایت کړی دی، هغه د اخوند دروېزه لیکنې دي. څرنګه دلته په برټش لایبرري کې چې کوم څه تاسو ترلاسه کړي دي، که څه هم تاسو مخکې عمومي اشاره ورته وکړله چې واضح دي، د اخوند دروېزه لیکنې هم واضح وي؟
بالکل واضح دي. همدغه خبره ما کوله چې تاسو خره واخیستله، فرضاً هلته چې ما همدغه ډول ستونزې درلودلې، دلته هغه ډول ستونزې نه وې، یوازې یوه ستونزه وه چې هغه ستونزه خو خلکو نه وه حل کړې، خو دلته دې څېړونکو محققینو انګریزانو دا خبره حل کړې وه. دا دې څنګه حل کړې ده؟ دا یې ځکه حل کړې چې اکثره پاڼې چینجي خوړلې وي، او کله چې دوی دغه پاڼې بېرته راغولي، دغه د چینجیو خوړل شوي پاڼې دغسې په یو مهارت جوړې کړي دي، دغسې په یو مهارت یې پیوند کړي دي چې هېڅ سړی پکې ستونزه نشي لیدلی. هماغه کلمات پیدا کړي، په هماغه پیوند شوو هغو کې د رغونو کې هغه بیرته ځای کړي. یعنې سړي نه هغه لیکنې هغه کېږي نه ورکېږي نه چې او داسې ښکاري. او زه فکر کوم دا کار د دې دپاره سوی دی چې یوه بشپړه نسخه فرزندۍ پیدا کړي چې په هغه چینجي یې نه ده خوړلې، هغه روغه رمټه ده. د هغې له مخې کومې نخسی یا نور دسپلی لمخی سکی میوی چی غو که دستونز موجود دوا دی هنگی روگی نخسی لمخی داغا نوری پیوان کری خوب دیر مهارت او پدیر اکادومی که مسلکی شکل بارد.
دلتا سنگروال سب داغا پیواند اشاره ورته شوی ده پدو نسخو که چه داغا پیواند که چم راسته کرده ده لانگلیسانو سن؟
هو ولا دغه پیوند کې پخپل هم دغه هر چا چې هر نسخه راټول کړي دا خو بېلابېلو کسانو راټولې کړي دي. یو انګریز نه دي راټولې کړي، یعنې ډېرو کسانو راټولې کړي دي او هغه هغو دغه اشاره کړې ده. بلې اکثرو کړي، یعنې لږو نه چې
یعنې داسې افغانان هم پکې شته.
نه افغانان بېخي پکې نه شته.
نه ما دې له خاطر وبخښئ، د دې له خاطر مې دا خبره کوله چې کله چې څوک له یوې ژبې سره آشنا نه وي نو پیوند دولی بیا سخت کار دی.
خو ما تاسو وینې ما بینه کما چه دی روغه پیدا کرده ده آغا روغه نخصه نه دی استفاده کرده نه روغه نخصه پی دی هغل مخی پیوند کرده ده. او زینه دی تاسو خبره بیا اماغه سی چی چینجه خوالله دی او دی یا کما روغه ورتا چشه نه ده پیدا کرده نو هغه مغه سپاته ده. فضل زه تاسو ته مثال وایم، ډاکټر لیدن دغه د مخزن ځینې فرزند تیت او بې ربطه او له همدغه ډول چې ځینې فصلونه یا کې چې په نظم کې او یا په نثر کې کوم ځینې ستونزې درلودلې، دغه ډاکټر لیدن ډېر په مهارت باندې تقریبا دا کار کړی دی. چې دا یو مثال دی، هغه درته ویلی سم دیم دی
مغزان در تویل ایسم هم دا کسی نورو که هم دا کار سوائی بایم. سنگروال سب دی شیر پا برخه که مهم ساسو ترستر گوشول چی پا دی نسخو کی بایی؟
یا نو آغا نو فرزن آغا نده وصل قدر رحمان بابا آغا دا نخصی یا ویاد خوشحال خان نخصی چی هم فرزن پا دوگو کستا دا شیرونه تقریبا هم آغا شیرونه دی خوی وازی زفکر که اوما دیر غد توفیر ما پک پیدا نکه یوازی پا نگدود که توفیر نیدل کی گی چی آغا نگدود چی وست کدی رحمان بابا دیوان چاب سوی او کدی خوشحال چاپ سوی دی هغو تقریبا ژبه معیاري کړې ده یا هغه لهجه یې معیاري کړې ده. خو دلته هغه معیار نه دی، بلکې هماغه اصطلاحات چې د خوشحال خان په وخت کې او یا د رحمان بابا په وخت کې او یا د نورو کلاسیکو یا د منځني ادبي پیر په شاعرانو کې چې تقریبا هغه دیواني شاعري چې البته چا کړې امام موخه هغه دی هغو کې بیا هغه خپل اصلي د لیکنې بڼه مغسې موجوده ده. یوازې دومره توپیر باندې زه پوه شوم.
لیکن فکر نه کوئ، وبخښئ، فکر نه کوئ چې که د هغه وخت اصلی لهجه او اصلی څه په دې نسخو کې وي خو تر ټولو مهم ټکی هم دا دی، یعنی ارزش یې زیات دی.
زه دې دغه تاسو د خبرې په پخلی کوم، بالکل زه وایم ولې موږ خپلې لهجې ته دا راوړو باید نه مې راوړلې. نه پوهېږم چې دا کار ولې سوی ده، ځکه دا خو څوک نشي ویلی چې کوم ټکی صحیح ده یا دا خو څوک نشي ویلی چې کومه لهجه صحیح ده. فرضاً په کومه لهجه چې زه ته خبرې کوو دا به ما تا ته مهم وي، ولې هغه چا چې هغه څوک چې په بله لهجه خبرې کوي هغه لهجه هغو ته مهمه ده.
سنگروال صاحب، دغه نسخې چې تاسو راټولې کړې دا خو ډېر کار هم غواړي، څه فکر کوئ په برټش لایبرري کې به نورې پښتو نسخې هم وي؟
بالکل به نه وي، ځکه به نه وي چې ما هغه کتلاک ته مراجعه وکوله. کتلاک څه شی دی؟ کتلاک فهرست دی د ټولو نوی لیک دی د هغه د نسخو. ما اول هغې ته مراجعه وکوله، هماغه په برټش لایبرري کې دومره مسلکي کسان اوسېږي چې تیقین وکوه چې دومره معلومات لري چې هر یو که خپل معلوماتونه راټول کړي نو کتابونه پرې لیکلی شي. دومره په هماغه هغه کې کسان وو چې ما ورته کله مراجعه وکوله ډېر په اسانۍ باندې ما ته هم، ګر چې یوازې دونه وو چې یو راته وویلې چې یو جمعه موږ ته وخت راکوه ځکه دا موږ له هغه نه راباسو دا آرشیب نه راباسو یا چېرته چې هماغه خوندي دي هغه ځای ته اول ته ځینې نسخو بس دی لاړه نورو پانتونونو نه یې راته راټولې کړي یعنی دومره مینه ناک خلک دي او دومره اکاډمي خلک دي دومره صمیمانه برخورد لري چې سړی دې ته هڅېږي چې باید دا کار وشي نو په دغه اساس باندې قطن زه فکر نه کوم چې د یو سلو نهه شپېتو پښتو قلمي نسخې نه دي یوه قلمي نسخه هم پاتې وي نو ځکه وایمه چې نه څومره چې ما د کتلاګ له مخې ولیدلې ټول همدغه پښتو قلمي نسخې وي یا به د کتلاګ نه پرته خو زه فکر نه کوم چې د کتلاګ نه پرته به هم وي خو که د کتلاګ د پرته نورې هم وي نو خو په کتلاګ کې نه وي
له ښاغلي سنګروال څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته شیر ته مخ کو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختم
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو د دوو مخکښو شزینه شاعرانو شیرونه چې دواړو د جنید شریف د منصر د سشکل د شیر مهمه جایزه ګټلې ده د سشکل د جنید شریف د منصر د لومړي جایزې د ګټونکو کامل عزیزی یو غزل دا غزل دوی د توري ستوري په انلاین غونډه کې چې د همدې جایزو شاعرانو ته ځانګړي شوی و لوستي او لاساجی رړی مجلې سره شریک کړی دی
مکڑے را پیدا پردی زڑکی د خوخی تما مدروی خدای د جنت دورونو شات چوک وچی شنڈی گرزی شوی او بد بیلتان اوخ کی پام بیا یوسف مخی خلق مغر زوی تا چوک ولوی د سپوږمۍ تر دیواله شپلا نیمای پاتا ولوی د سپوږمۍ تر دیواله شپلا نیمای پاتا واړه ویل درد ډکی سترګې به وس چاته څوک یو په سختو لارو کړی مین لکه ادم حوا یو په سختو لارو کړی مین لکه ادم حوا عشق چې زور وروي قیس نه لیږي بيدیا ته څوک غټه می پر پیڅکا د پلو دی د لونګ دانه نه بګورې نور د چا د حسکی غاړي خواته څوک رب د زخمې سترګو وی دنیا ته له وسنا رب د زخمې سترګو وی دنیا ته له وسنا ناڅ خو له درد د بایللی لالی وراته څوک
کاملی عزیزی غزل مو اوریده د جنید شریف د منصر د سشکل د جایزو اعلان د ازادي رړوي مجلې لاله وشو د جایزې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې اعلان شو په دې جایزو کې د آزاد شعر جایزه زمزمي غزل ته ورکړل شو داخلي غزل یو غزل د دوی په شخ
محبت شمال زما ته زلف ولونو کیوی د محبت شمال زما ته زلف ولونو کیوی کل هوا خود وطن په دښتو غرونو کیوی دا کومي لار چې زما تر خپلې دو جوړوي تاسو کیسه صرف د کیسو په کتابونو کیوی تاسو چې څومره شاعری د تا په ټول کې کېک دی تر دې لا پورته شاعری زموک خالونو کیوی دوغم را درد خو باید وی په محبت کې زموک دغمره درد خو باید وی په محبت کې زموږ د عاشقان واړه زړونه دې داغونو کې وي، او دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته د آشنا، دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته د آشنا لکه د لمر او د سپوږمۍ په څراغونو کې وي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د آزادی رادیوی مجله په دې ورستیو شیبو کې عشق ته مخه کو. عشق څه ته وای؟ تاسو یې په اړه څه اوریدلی؟ وای مینه په تعریف کې نه ځای شي، ځکه هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوری تجربه کوي. راځئ لږ ډیرې په اړه په دې راپور کې واورو چې په یوې سندرې پیل شي.
کزنو عشق پتا لر بلل چوک پا پالنگ بدی دا حسی خطل چوک.
عشق مینه یا محبت د بشریت له ټولو هڅو سره سره ناپیژندلی پاتې ده او تعریف یې سخت دی. د ځینلو نظره دا شونی نه دي. ارواپوهان یو شان فیلسوفان په متفاوته بڼه او عارفان بیله معنا وړاندې کوي. د یو عام کس لیدلوری ښایي بیا په اړه بیخي بل ډول وي. ستوري ته آسمان کې و ورځ ووي هلال، خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال، زه به په خندا ورکړم دا خپل ښایست کمال، ما لکه یو څاڅکی مینه راکړي څوک په سوال.
دے اس تازہ بھی اس فناشی ماوی او گلچی شمڑاوی سلگلو نترے پیداشی.
دغنی خان دے شیری بیلگو تا پاپام مینہ یا عشق دا ادبیاتو هنر او فرهنگ لویا برخه هم جوڑے گی. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د دی خبر پتایید سرائی پا آڑا وائی،
مینه د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت د نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار، محتوا او اصلي منځپانګه یې مینه ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټي ښودونکی انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري، ځکه په خبره یې هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي، خو زیاتوي
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده، او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څه ورپاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ دی خپل مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري.
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان له هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالف جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینه هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینه او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینه او محبت دی چې زموږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وایي د جنت د شوق یا د دوزخ له ویرې نه، بلکې په خپل د خدای د طلب د اشتیاق لپاره خای مینه.
در
در کما پوها